آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
برطانی د اروپایي اتحاد نه د وتلو رای ورکړه، د برطانی صدر اعظم استعفا وکړه، او د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو او د داعش ترمنځ جګړه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونې پای ته ورسېده. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیل شوې. دا وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 10:30 بجې کېږي. او نن جمعه ده، د 1415 کال د سرطان د میاشتې څلورمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 24مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته برطانیې د اروپایي اتحاد څخه د وتلو رایه ورکړه، او د برطانیې صدر اعظم استعفا وکړه. په دې باره کې په لندن کې د سیاسي چارو د کارپوه ډاکټر سعیدی سره مرکه لرو. او په رپورټونو کې به واوري چې افغان سوداګرو د کراچي د بندر پر ځای بندر عباس ته مخه کړه. د خوست چارواکي وایي مجرمین به له سزا پرته خوشي نسي. او د کندهار په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د نه تطبیق په اړه بشپړه رپورټ اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. برطانویانو په یو تاریخي رفرندم کې د اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره رای ورکړه، او د دغه هیواد صدر اعظم ډیوډ کامرون خپله استعفا اعلان کړه. د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون په لندن کې د خپل دفتر نه بار خبریالانو ته وویل برطانویانو سرګن تصمیم نیولې دی چې بله لاره غوره کړي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې ملک یو نوی مشر ته ضرورت لري چې په دغه لار قدم واخلي. د وروستیو نتایجو په اساس چې نن سهار معلومه شوې دي، د اروپایي اتحاد نه د وتلو په پلوي 55.9% خلکو رای اچولې دي. په راګیري کې د ګډون کوونکو فیصدی 2% خودل شوې ده، چې د راګیري په ورځ د سخت باران سره سره د برطانیې په سطحه په تیرو 12 کې ساری نه لري. د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي دي چې د اکتوبر په میاشت کې به خپله وظیفه پرېږدي. اټکل کېږي چې د ښاغلي کامرون د محافظه کار ګوند ملګری د لندن پخوانی ښاروال بوریس جانسن به چې د اروپایي اتحادیې نه د وتلو د کمپین رهبري کوله د هغه په ځای شي. د اروپایي اتحاد نه د برطانیې د وتلو پریکړې د نړۍ په مارکیټونو باندې منفي تاثیر کړی دی. د برطانیې د پاوند ارزښت دومره کم شوی دی چې د 1915 کال څخه را په دې خوا یې ساری نه دی لیدل شوی، او د اروپایي شرکتونو په میلیاردو ډالرو ارزښت را کم شوی دی. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک وویل اروپایي اتحاد ژمن دی چې د پاتې 28 غړو هیوادونو ترمنځ یووالی وساتي، او د اتحاد د لا پاشل کېدو مخنیوی وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې اروپایي اتحاد پوره غشتلې دی چې د اروپایي اتحاد څخه د وتلو لپاره د برتانویانو پریکړې ته جواب ووایي. میرمن مرکل زیاته کړه چې جرمني د اروپایي اتحاد د یووالي لپاره ځانګړي علایق او ځانګړي مسؤلیت لري. هغه وویل چې د اروپایي اتحاد مشر ډونالډ ټوسک د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان او د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ته بلنه ورکړه چې د دوشنبه په ورځ په برلین کې د اروپایي اتحادیې د پلان سوي غونډې نه مخکې سره ملاقات وکړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولټنبرګ وویل چې د اروپایي اتحاد څخه د وتلو لپاره د برتانیوانو رایه به د امریکا په مشرۍ د ناټو د سازمان پر پوځي اتحاد باندې کوم اثر ونه لري. هغه زیاته کړه چې د برتانیا موقف به په ناټو کې د غړیتوب په اړه بدلون ونه مومي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش 10 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والی نتا قطاو الله خوګیانی ویل دي چې داعش بیګا په 12 بجو د کوټ د ولسوالۍ په پوسټو او ځنو کلیو باندې بریدونه وکړل او جګړه د سهار تر 9 بجو پورې روانه و. د والی نتا خوګیانی امریکا غکته ویل دي چې په جګړه کې داعش درې ولسی خلک چې یو هم پکې ماشوم دی وژل دي او 12 نور زخمی کړی دي. بل په لوتو رپورټونه وایي چې په جګړه کې داعش سو محلي پولیس وژل دي او یو شمیر کورونه ته اورونه اچول دي. د سیمه یو سیدون کې د امریکا غکته ویل دي چې په جګړه کې افغان قواو ته هم تلفات وخت دي مګر حکومت د خپل خوا د مرګوب له خبر نه مني. د والی نتاق دا هم ویلی دی چې د لالپور په ولسوالۍ کې بی پیلوټ الوتکې بمباری کړې ده او نه طالبان وژلې دي او هم د غراز د اچین په ولسوالۍ کې هم د افغانستان هلیکوپټر بمباری کړې ده او د داعش د ډلې څلور کسان وژلې دي. تر اوسه داعش یا طالبانو په دې حق لا څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت نتاق ویلی دی چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري او افغانانو د داعش په مقابل کې شدید عکس العمل ښودلی دی. جنرال چارلز کلیفلند پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې د داعش د فعالیت د پراختیا په حق له جدي اندېښنه نه لري. جمهور رئیس اشرف غنی غواړي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه دې ته وهڅوي چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان د مشرانو سره هم کتلي دي. د ارګنا په یوې اعلامیه کې راغلی دی چې جمهور رئیس د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د دغو هیوادونو د مشرانو سره په ملاقات کې د تروریزم په خلاف د ګډې مبارزې او د اقتصادي همکاریو په حق له خبرې کړې دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه غږیږو. د امریکا د دیموکرات ګوند کاندید برنی ساندرز ویلی دی چې په روانو انتخاباتو کې به میرمن کلینټن ترې ورکړي. هغه دا خبره د ام اس ان بی سی سره په مرکه کې کړې ده. سناتور ساندرز ویلي دي چې د لوی هدف دا دی چې د ډونالد ټرمپ مخه ونیسي. که څه هم دا سازو د شمیر له لحاظه هیلری کلینټن مقدماتي انتخاباتو کې مخکې ده او انتخاباتي ګټلې دي، خو ساندرز خپل کمپین ته ادامه ورکړې ده او د امریکا په بیلابیلو برخو کې غونډې کوي. ساندرز هغه نظر رد کړ چې وایي د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون نه مخکې دي خپل کمپین بند کړي او خپله ماتې دې ومني. یو کوردی چارواکی او د سوریې مبارزینو ویلي دي چې د سوریې د حلب په خار کې داعش تقریبا 900 کوردان نیولې دي. دوی وایي چې داعش دغه کسان چې ملکیان دي په تیرو دریو اونیو کې نیولې دي. شرفان درویش چې په امریکا کې د سوریې د کوردانو د دیموکراتیکو قوتونو لنطاق دي، اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې داعش دغه 900 کسان د دغه ډلې په خلاف د منبج په خار کې د کوردانو د عملیاتو په بدل کې نیولې دي. درویش ویلی دی داعش چې هر وخت د ماتې سره مخامخ کیږي نو زور د ملکیانو نه وباسي. د سوریې د بشري حقوقو مؤسسې او درویش ویلی دی چې داعش د دغو نیول شوو کسانو نه د مرچلو په کیندلو کې کار اخلي او نور بیا په زندانونو کې اچولې دي. او د سریلانکا پارلمان په بشپړ اکثریت د معلوماتو د ترلاسه کولو لایحه تصویب کړه. د دې غلاهې هدف دا دی چې په سریلانکا کې چې اداري فساد پکې شته دی، حکومتي اجراءات خشي او شفافیت منځته شي. د سریلانکا پارلمان نن د غلاهې منظور کړه. پارلمان په تیرو دوه ورځو کې په دې غلاهې باندې بحث کاوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونه کې اوریدل چې 25% برتانیانو رای ورکړه چې برتانیا دې د اروپای اتحاد څخه ووځي. د دې نتیجې د معلومې دوه څخه ورسته د برتانیې صدر اعظم چې په اروپای اتحاد کې د برتانیې د پاتې کېدو طرفدار و استعفا وکړه. موږ د دغو سیاسي انکشافاتو په باره کې په لندن کې ډیره د سیاسي چارو د کارپو او تحلیلګر ډاکټر سیدی سره مرکه کړې ده.
محترم ډاکټر صلاح الدین سیدی صاحب، دغه د اوس خود د ریفرندم نتیجې معلومې شوې، 25% خلکو رای ورکړې ده چې برتانیا د اروپایي اتحاد غړیتوب نه لري او تریوزی فیصله وشوه. دغه 25% خلکو کې زیاتره د کوم عمر دي، د کوم سن دي، او څه فکر کوي چې دوی په کوم طرز تفکر رای ورکړي چې باید برتانیا د دې اتحادیه نه ووځي؟
مجموعا د کوم وته لوی خمیرونو نفرو کې د بریتانیا چې د ریفرندم د لپاره استفتنام کړی و هغه چې تاسو وویلې د 25% د وټلو د لپاره رایه ورکړه دا رایه ورکونه د هیڅ په اساس نه د شخصي او انفرادي انتخاب په اساس باندې وه په دې معنا چې د عین حزب یو شخصیت یو د خارجېدو دپاره کار کوو او بل شخصیت یې د پاتې کېدو دپاره کار کوو څخه مثلا دیوید کامرون د دې هېواد صدر اعظم د پاتې کېدو دپاره کار کوو اما د همدې حزب بل وتلی غړی د کنزرواتیو غړی چې بوریس جانسن مخکې د لندن ښاروالو هغه د خارجېدو دپاره کار کوو او قرار هم داسې دی چې په اکتوبر کې چې ناسته کیږي د دې حزب بوریس جانسن به د دې وطن احتمال قوي دی چې صدر اعظم شي او اوسنی صدر اعظم استعفا ورکړي په مطمئنه توګه دغه انتخاب د ډیرو دپاره د شوک خبر وه مطمئنا د مختلف عمرو معمولا د ډیر عمر خاوندان هغه څوک چې د بریتانیا د غټې امپراتورۍ او د مهم رول په اروپا کې د لرلو استثنایي رول لرلو په اروپا کې خیال درلود چې د غټ عمر خاوندان او د دې په څنګ کې نور سلسله افراد او اشخاص چې د اروپایي ټولنې د اتحاد په سبب د هغه ځنه د خلکو د راتګ په حساب باندې د خپل کارونه د لاسه ورکړي وو او یو سلسله نور داسې مناورین چې هغوی فکر کوو افغانستان په اروپا کې د عضویت په اساس باندې هغه خپل اسلام مستقل والی د لاسه ورکوي او په دې جمله کې یو سلسله اقتصادان نه دې فکر کې وو که چېرته موږ اوزو دا به د انګلستان په ګټه وي او د برعکس په دې فکر کې وو که چېرته موږ اوزو هغه وسیع په اصطلاح امکانات د بازار او صدور د اموالو به یو سلسله محدودیتونه سره مواجه
ښه اوس چې ډیوډ کامرون ویلي دي چې زه استعفا کوم د ده استعفا په ولس باندې څه اغیزه کوي
په سیاسي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې په اوله مرحله کې منفي تاثیرات لري او تاسو ته معلومه شو چې د پاوند قیمت هم ډیر قط قط راغلی دی سهار په اته نیمو بجو د خپل بیان وړاندې کړو دا په نتیجه کې وویل چې زه پاشا د دې وطن د پاشا سره غږیدلم چې ملت تصمیم ونیو سره دې چې ما موافقه دې سره نه وسره دې چې دا تر هم وړاندې کړو د ملت د اواز په شکل باندې اما ملن تصمیم ونیو او تصمیم هغه شی ونیو چې زما د مایل مخالف وو نو په دې خاطر باندې دا وطن باید هغه څوک رهبری کی چې هغه په دې انتخابات په دې ریفرندم کې دا هغه په لارې باندې خلکو انتخاب کړی دی او منظور زما په ګومان بوریس جانسن وو په هر صورت بوریس جانسن هم د یو قهرمان په شکل باندې نن سهار دیو د طرفداران لخوانه هم استقبال شو او هم دیو د نور لخوانه په اصطلاح په چکچکو او په اشپلاقونو باندې توهین کړی شو په دغه شکل باندې چې دا هېواد د اروپایي اتحاد غړی نه وي او د هغه په نتیجه کې یو سلسله موانع او مشکلات ایجاد شي مطمئنن دا سترې کمپنۍ به د انګلستان نه د وتلو ټکل هم وکړي چې دا مطمئنن په اقتصادي لحاظ باندې بد تاثیرات لري
بله مسله ده د ډاکټر سعیدي صاحب چې دغه نورو اروپایي هېوادونو ته د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو دغه فیصله س انتبا ورکې څه فکر کوي چې یعنی دغه سي یو تحریک یو غورزنګ به نورو هیوادونو کې پیدا نشي
زه په کلکه په دې باور وم چې دا څه تصمیم به ونشي وننی ول شي اما ونیول شو او د هغه په نتیجه کې فرانسویانو هم دا تر هوا وړاندې کړل دي چې باید ریفرندم وشي او یو سلسله نورو هیوادونو هم په دې باندې فکر باندې دي چې د وټلو او د نوټلو لپاره باید ریفرندم وشي په مجموع کې اتحادیه اروپا د مهاجرینو سره په مجموع کې اتحادیه اروپا د اقتصادي برخو کې یو سلسله داسې مشاکل لري چې زما په پوها باندې انګلستان خلک په دې باندې معتقد شو چې دا مشکل بعضی مشکلات د حلېدو وړ نه دي او په دې خاطر باندې به تر راته چې دې مشکل نه ځانو
باور ډاکټر سیف سعیدی د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د غوټلو پریکړه یا د ریفرندم د نتیجه په برتانیې کې د مهاجرو په ژوند باندې څه تاثیر کوي
څو کټګوري مهاجر دي یو هر کټګوري مهاجر دي چې اسیمیلیټ شوی دي کتابیت اخیسته ده د دې وطن اتباع دي دا په سرنوشت کې څه مشکل نشي جوړولای برعکس هغه د پرګټه داله چې د یو سلسله نورو کټګوریګانو د وټلو په ضرورت کې دي ته هم د کار زمينه برابرېږي هم د کورنو مسله حقيقي ودا کې یو سلسله مثبت تاثیرات لري
ها
راغلو په هغه افراد باندې چې د باقی اروپאי اتحاد نه راغلي دي او تر اوسه پورې تابعیت نه دی اخیسته او د هغه اروپאי اتحاد په اساس باندې دلته استقرار پیدا کړی دی. د هغې دپاره خطر دا دی چې یو سلسله قیودات برای شي او د هغه په نتیجه کې به هماغسې چې دیوید کامرون نن سهار په 8:30 بجو اعلان وکړ چې په دې مورد کې موږ عاجل تغییراتو تصمیم نه لرو، دا یو پروسه ده. د سر نه د اروپایي اتحاد سره یو سلسله توافقات کوو، په اقتصادي برخو کې یو سلسله توافقات کوو، تاسو مه په تشویش کېږئ، د تاسو په مورد کې زر تصمیم نه نیول کېږي او هغه څه چې وو هماغسې به پاتې کېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ په سوې جګړه کې تر 300 زیات د داعش وسلوال او 15 ملکي خلک وژل شوي دي. په جګړه کې حکومتي خواته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. نور تفصیل د ذبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
لسګونو داعش وسلوالو بیګانی مشپه د کوټ ولسوالۍ په احمد خیل او لاغرجو سیمه کې د محلي پولیسو په پوستو او کورونو چپا ورولې. چرواکی وای دواړو غاړو ترمنځ په شوې سخت جګړه کې لدیر شوبره داعش وسلواله او تر 15 ملکی وګړي وژل شوی دي. د والی ویانه تا الله خوګیانه وای په جګړه کې د غړو ملکی وګړو کورونو ته داعش جنگیالو ور ورته کړي، اوان په خزو او ماشومانو د ټوپکو خلی وراړولي. خوګیانه وای په شوې جګړه کې ګڼ ملکی وګړي ټپیان دي. حکومتي غاړې ته مرګ ژوب لمنی خو وایي کره شمېره نه ده ورسېدلې. د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي داعش جنگیالو د تیر شپې په جګړه کې ګڼ سیمه ییز پولیس ژوندي وړي او سرونه ور پرې کړي. خود شوی بمبار ورستای مرګ ژوب لی معلومات نشته. د ننګرهار امنی قومندان زړور زاهد وای د جګړې سیمې ته تازه دمې قوه ور رسیدلې ده.
امنیتی ځواکونه، اردو، ملی پولیس، ملی نظمی عامه، سرحدي، محلي ټول د محل د پولیسو په کومک رسیدلی دي. او فعلا دښمن په شکست کې ده. موږ خواته هم تلفات شته دي، خو هغونه ډېر چې خلکو هم آزاد شوه دي او هغه شی نشته ده.
د ننګرهار کوټ لاچین وروسته د داعش ډلې د اوسېدو مهمه سیمه ګڼل کېږي. تر اوسه د داعش وسلوالو د کوټ د تازه شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي اوسېدونکي وایي حکومتي خواته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د همدی ولایت په یوه بله ولسوالۍ لالپوره کې بیا بې پیلوټه تیارې د پاکستاني طالبانو یوه ډله په نښه کړې ده. د والي ویانا تا الله خوګیانه وایي په دغه جګړه کې د پاکستاني طالبانو وغړي وژل شوي او درې نور زخمیان دي، خو په ګاونډي ولایت کونړ کې بیا امارت او پاکستاني طالبان په خپلو کې په جګړه اوښتې دي. په ختیځون کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت دغو دواړو مخالفو ډلو بیګاش په د سرکاړو په ولسوالۍ کې جګړه پیل کړې او په ترڅ کې 8 د تحریکي طالبان پاکستان او 15 د امارت غړي وژل شوي دي. تر اوسه دغه دواړو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي ستونزو له امله د کراچۍ له لارې ترانزیتي واردات تر 30% کم سوي او د ایران له لارې تر 40% زیات سوي دي. نور حال د خبریال اکرام شینواري په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال مزمل شینواري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو 15 کلونو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي ستونزې زیاتې شوي، له امله یې د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو واردول هم راکم شوي.
مخکې تقریبا که موږ وګورو 2009 کې 80% ترانزیت موږ د پاکستان د لارې نه راته، اوس شاید د 30% پورې نه اوسي.
مزمل شینواري وایي چې اوس افغان سوداګر د کراچۍ د بندر پر ځای د ایران د بندر عباس او د ازبکستان له لارې افغانستان ته مالونه واري
د ایران د لارې نامه کې کزمنګه د 15% پورې وس تقریبا د 20% پورې ترانزیت د بندر عباس د لارې نه د اوچا بهر فعال شي شاید دا مقدار نورم زیات شي مینځيره آسیا نه ډیر زیات شوی د ترانزیت کزمنګه تجارت هم که په فیصدي ونی سنو تقریبا د 40% پورې مخکې صرف زمنګه تیل باندې مینځيره آسیا نه راتلل چې دوه طرفه تجارت لپاره ترانزیت ممنه راته و زیاتره لکه کډ روسي نه مال لازم کده قزاقستان ناراضي کده نور ملکونه ناراضي د ازبکستان د لارینا زیاتره زمګ ترانزیت دی
افغان سوداګر د پاکستان لارې خپل هوا ته د میلیارډونو ډالرو پر ارزښت ترانزیتي مالونه د واردولو ترڅنګ هر کال تر 2.5 میلیارډ ډالرو پورې مالونه چې زیاته اندازه خوراکي توکي دي حمله دغه هوا څخه افغانستان ته راوړي خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال وایي چې اوس له پاکستان څخه د خوراکي توکو په واردولو کې هم کموالی راغلی او اوس افغان سوداګر وړه او غنم له کزاکستان څخه او وړي له مالیزیا څخه واردوي مزمیر شینواری وایي چې افغانستان د وارداتو لپاره د متبادلو لارو لټول چې نږدې شپږ کاله وړاندې افغان حکومت پیل کړي د دې سبب شوي چې د پاکستان د لارې بندیدل د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو په لوړېدو ډېر اغېزه ونه کړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونی چارواکي هم تاییدوي چې پاکستان له لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو په وارداتو کې کموالی راغلی د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی مرسیال خنجان الکوزي امریکاغه غشن راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون کې د پاکستان له خوا د محدودیتونو رامنځته کولو له امله افغان سوداګر ایران او منځنۍ اسیا ته مخه کړې ده
نا راواریدو اماغه مواد اماغه لار باندې راوړو او نور مواد تو دغه لار باندې نه راوړو اکثر زمونږ د جنسونه لکه راختو او سیګرټو سپیر پاک او تیرونه او دا ته جمونیشیان دا ټول د بندر عباس لارې نه او شخصي مواد ټول د مرکزی اسیا د لارې نه دغه لار نه راځي
خو د افغانستان د سوداګرۍ فنې د خونی مرسیال د مزمل شینوالي سرګندونو په خلاف وایي چې تورخم د لارې بندیدلو سره د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي توکو بای څلس پیسه د لوړې شوې دي افغانستان او پاکستان په دیالاس ونه هاتیا کال کې د پټ تړون لاسیک کړ خو افغان حکومت وایي پاکستان دغه تړون د عملي کېدو په برخه کې خنډونه راولاړوي چې په بشپړه توګه دغه تړون د عملي کېدو مخه نیولې ده افغانستان لومړی په 1915 کال کې د پاکستان سره ترانزیتي تړون لاسلیک کړی و چې په 1920 کال کې د ډاکټر نجیب الله د رژیم د ړنګېدو وروسته پاکستان په کې په یو اړخیز ډول محدودیتونه رامنځته کړل چې بیا نږدې شپږ کاله وړاندې دواړه هېوادونو د اپټا په نوم د سوداګرۍ او ترانزیت نوی تړون لاسلیک کړ چې اوس هم لا پرې عمل کېږي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي افغانستان لا هم د امنیتی او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی خو زیاتوي چې امریکا د اصلاحاتو او د دغو ستونزو په حلولو کې د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت ملاتړ کوي نور تفصیل په دې رپورت کې واوري
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان شاغری جان کربی د امریکا ژغ آشنا رادیو ټلویزیون سره په مرکه کې همدارنګ وویل چې د افغانستان حکومت د پارلماني انتخاباتو د کېدو لپاره پوره زیار باسي هغه وویل
There's still a lot of administrative and organizational challenges that they have to do to get the Loya Jirga set up but they're committed to doing that and they will
د لوی جرګې د جوړولو لپاره لا هم ګڼشمېر اداري او تشکیلاتي ستونزې شته خو د افغانستان حکومت اراده لري او زیار باسي چې انتخابات وسی موږ په دې کې دی چې هغه په سم لور روان دي او د بارنیو چارو وزیر جان کیری هم کله چې کابل ته تللی وو په عامه توګه ویلی وو چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله د ستونزو د حل کولو لپاره ژوند دي همدارنګ شاغلی جان کربی د طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم هیلمندي وشوده او زیاته کړه چې طالبان د دې پر ځای چې د سولې لپاره حل ځلې وکړي ته جګړې لارې غوړه کړي چې هیڅ راتلونکی نه لري د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د سیهلستا چې د افغانستان جنگ په خاصه د طالبانو سره د خبرو اترو او د بیا په خلانې د پروسې د لارې حل سي ځکه چې دا سندیشنې موجود دي چې بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر د وژل کېدو وروسته پاکستان وایي چې د سولې پروسه د مشکلات سره مخ سي وي آیا تاسو د سولې کوم امکانات ویني نو هغه په جواب کې ویل
Yes we do and we fully support an Afghan led reconciliation process that can get us to that outcome in the end
because موږ لرو او موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې مکمل ملاتړ کوو ځکه چې دا پروسه په اخر کې د نتیجې ته موږ رسولای شي هغه زیاته کړه موږ په دې باور لرو چې تر ټولو ښه حل سیاسي حل دی او موږ دا خبره د څو کلونو راځي کړی خو شرط دا دی چې دا پروسه باید خامخا د افغانانو په مشرۍ وي او ملکیت د افغانانو واخلي او دا کار په جمهور رئیس غنی او په افغانانو د بهر لخوا نه سي تپل کېدی. جمهور رئیس غنی دې تشمن دی او موږ دغه ژمنه د جمهور رئیس غنی سره شریکو. ښاغلی جان کربی د طالبانو لخوا د سولې په پروسه کې د ګډېدو په اړه وویل، امریکا متحدات په دې باور لري چې دا کار کېدای سي، خو خبره دلته ده چې خوښه د طالبانو په لاس کې ده، خو په دې وروستیو میاشتو کې طالبانو غلطی خوښه انتخاب کړی دی. د معنا وړ د بیا پخلاینې او د سولې اصلي فرصت موجود دی، خو طالبان هم باید ذمواري قبول کړي، تشدد دی پرېږدي، د افغانستان اساسي قانون دی ومني چې پکښې د اقلیتونو او د ښځو حقونو لپاره مادي پکښې شامل دي، او د دې لیولتیا دی وشي چې د خبرو میز ته کښېني او د معنا وړ د خبرو اترو په پروسه کې برخه واخلي. خو طالبانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی، او حقیقت دا دی چې ځینې وخت دوی بیخي مخالفه لاره خوره کړي، تروریزم ته مخه کړي، او یقیناً دا په اوږدمهاله کې د افغانستان او د افغانانو راتلونکی نه سي کېدی. یو بله پوښتنه چې د جان کربی سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وشوه، چې په دې وروستیو کې د تورخم په اړه کمې سردي نښتې وسوې، چې له وجې یې په دې وروستیو کې د کابل او د اسلام آباد په اړیکو کې خرابوالی مخ په زیاتېدو دی، او د پاکستان د پوځ یو افسر او د افغان پوځ درې سرتیري ووژل شول، نو د جان کربی څخه وپوښتل شول آیا د امریکا متحده ایالات په دې واقعاتو اندېښمنه ده، ځکه چې دغه دواړه هیوادونه د ترهګرۍ سره په جنګ کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین دي، او آیا د امریکا متحده ایالاتو کوم داسې ګامونه اخیستي چې د دغه دواړه هیوادونو سره مرسته وسي چې خپل اختلافات حل کړي. جان کربی په ځواب کې وویل،
Well, we certainly were concerned by the border clashes and the violence, and obviously our thoughts and prayers go out.
وو یقینا موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد نشته او د تشدد په پیښو اندېښمن یو، او دا د دواړو هیوادونو په سرحد د امنیت د ساتلو لپاره هم شکار نه دی، او موږ په دې خبر یو چې د دواړو هیوادونو د یو بل سره د دې مسلې په اړه په اسلام آباد کې خبرې اترې کړي، او موږ په دې خوشاله یو او هرکلی کوو، او زموږ په فکر دې مسلې ته دا صحیح حل او ځواب دی چې دواړو خواوې دي په دې ګډه کار سره وکړي، او د امریکا متحدات نه غواړي چې داسې خبرې دي د بهر لخوا د امریکا او یا د بل کوم هیواد لخوا پرې وتپل سي. موږ غواړو چې په دې مسلې دي د غدواړه هیوادونو په ګډه کار سره وکړي. لومړی باید موږ دا ووایو او پر دې خبرې یو چې دوی دا کار کولای سي، ځکه چې په خوا هم دوی دا کار کړی، او د وروستیو سرحدونو شتو وروسته دوی بیا خبرې اترې پیل کړي، او زموږ په فکر دا په درست سمت کې صحیح ګام دی، او موږ غواړو چې داسې خبرې اترې او روابط تجاري وي، او اوس داسې ښکاري چې سرحدي جنجال راکم سوی دی، او یو عربیا د دې کار هرکلی کوو، او موږ غواړو لکه مخکې چې هم په وار وار ویلي چې په دغه سرحد چې کوم خطرونه موجود دي، دا د دواړو هیوادونو دپاره ګډ خطر دی، او دا خطرونه د افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو د خلکو دپاره یو ډول دي، او ډیر زیات افغانان او پاکستانیان د تروریزم له وجې د هغو ډلو لخوا چې د سرحد په دغه سیمو کې پټن ځایونه جوړ کړي وژل سوي او زخمیان سوي دي، او موږ په دې باور لرو چې اوس هم دا د غومره مهمه ده لکه چې په خوا مهمه وه چې افغانستان او پاکستان دې په ګډه کار سره وکړي چې دې ګډ خطر او چیلنج مخه ونیسي، ځکه چې تراګر اوس لا هم په دې توانېدلی دي چې ډیر زیات بې ګناه خلک ووژني. کله چې افغانستان او پاکستان د خبرو اترو په دې پروسه کې برخه اخلي، نو د امریکا متحده ایالات به د دوی ملګری او متحد هیواد وي، ځکه چې موږ هم د دغه سرحد او د سیمې امنیت ته د غومره ژمن یو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې لرو. برتانویانو په یو تاریخي ریفرندم کې د اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره رای ورکړه، او د دغه هیواد صدر اعظم ډیوډ کامرون خپله استعفا اعلان کړه. د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو پریکړې د نړۍ په مارکیټونو منفي تاثیر کړی دی. د برتانیې د پاوند ارزښت دومره کم شوی دی چې د 1915 کال څخه راپدې خوا یې ساره نه دی لیدل شوی، او د اروپایي شرکتونو په میلیاردو ډالرو ارزښت راکم شوی دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش دیش وسلوال وژل شوی دی. د ننګرهار د والي نطاق ویلي دي چې داعش بیګا په 12 بجو د کوټ د ولسوالۍ په پوسټو او ځینو کلو باندې بریدونه وکړل، او جګړه د سهار تر 9 بجو پورې روانه وه. داعش تر اوسه پورې یا همداشان طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت نطاق ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري، او افغانانو د داعش په مقابل کې شدید عکس العمل ښودلی دی. جمهور رئیس غنی غواړي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه دې ته وهڅوي چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې همکاري وکړي.
د امریکا غاښنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو باید وایي چې د روغتیا د نن شپې په خبرونه کې د جلدي ناروغیو په عامو ډولونو او په خاص ډول د وریښتانو په تلولو او د دې ناروغۍ په مخنیوي باندې تاسو ته مجملما خبرې کوي. خو اوس د درې خبرونه محترم همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.